محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرانې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ونه. ایزنو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم یا امامانو د میاشتې لا 22 او د 2023 میلادي کال د اگست لا 9 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی دا لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارتای با سیاسی تبصره وړاندې کی چې عنوان یې د پاکستان طالبان د دوهې د تړون په خلاف ارزه تورن کړل. بیا هم لا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې لا دې ورسته هم د ریحانی پروګرام اوري او بیا هم د تلپاتی وګمه پروګرام درته وړاندې کیږي چې لا دې ورسته هم بیا دلمر په حضور کې پروګرام کې د کال شار په ارتباط پروګرام اوردل شي چې دا د دې پروګرام د لسما برخه ده او په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسی. اوس یوه لنډه دمه کوو، بیا د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت دا گو سمپام کړی د محال خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی رئیسی ویلی چې د خپلواکۍ غوښتنې روحیه د ایران او ویتنام ملتونو ګډ ټکی دی. د اسلامی وحدت په دریم کانفرنس کې ولسوا بهرانی میلمانه ګډون کوي. ملا عبدالغنی برادر د یو پلاوی په مشرۍ ترکیې ته لاړ. شاباز شریف وی چې د موقته لومړي وزیر نوم تر اوسه نه دی نهایي شوی او د لبنان حزب الله غورزنګ وی چې سیونست رژیم په داخل کې لنوي در سره مخامخ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویلی چې د خپلواکۍ غوښتنې روحیه د ایران او ویتنام ملتونو ګډ ټکی دی. سید ابراهیم رئیسی د ویتنام د پارلیمان له مشر وانګ دین هوی سره په کتنه کې له ګواښونو او بایکاټونو سره سره په علمي، ټیکنالوژۍ، تولید، صنعت په مختلفو برخو کې د ایران سترو پرمختګونو او د تولید او تجارت په ودې په تمرکز سره د دغو بایکاټونو شنډولو لپاره د ایراني ملت لوړو ګامونو ته اشاره وکړه. ویل شي ایران ته د ویتنام د پارلیمان د مشر سفر په پارلیمانی اړیکو پراختیا سربیره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا کې د بدن پیچومې کیدلی شي. خاغلی رئیسی په سیمه ایزو نړیوالو ملګرتیا او ډګر کې دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا مهمه وبلله او جوته کړه چې ممکنه ده د ځینو حکومتونو لپاره د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا خوشحالونکي نه وي، خو هغه څه چې اهمیت لري د دواړو ملتونو او هیوادونو د ګټو د تامینولو په لړ کې اغیزمن اقدامات دي. د ویتنام د پارلیمان مشر هم په دغه کتنه کې د لویدیز له ظالمانه بایکاټونو سره سره د ایراني ملت سترې بریاوې د ویتنام ملت لپاره الهام بخونکي او د ستایلو ول وبللې، او د دې خبرې په کولو سره چې په پارلیماني، تجارتي، کلتوري، تعلیمي، پانګونې او قضایي برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا په لړ کې خې موافقې شوې دي زیاته کړه. ویتنام له ایران سره هر اړخیزو ملګرتیاو او تعاملاتو پراختیا سره ډیره دلچسپي لري. د اسلامي وحدت په دریم کانفرنس کې ولسوا بهراني میلمانه ګډون کوي. د مهر خبري اژانس تر راپور سره سم د اسلامي مذهبونو د تقریب د نړیوالې ټولنې منشي خاغلی حمید شریعاری زیاته کړه چې په اسلامي ایران کې د دینونو پیروان له یو بل سره سوله ییز ژوند کوي. په تیر بیا په لویدیز آذربایجان کې چې مختلف قومونه او دینونه لري او دا ستر ویاړ دی. خاغلی حجت الاسلام والمسلمین شهریاری دیتا په اشاره سره چې له روسیې، جارجیا، ترکیه، عراق او سوریه هیوادونو میلمانه د اسلامي کانفرنس په دریمه سیمه ایزه غونډه کې شتون لري جوته کړه. د نړۍ د مختلفو هیوادونو ځنې مفتیان هم په دغه غونډه کې ګډون لري. د اسلامي کانفرنس دریمه سیمه ایزه غونډه نن د لویدیز آذربایجان په مرکز ارومیا کې په وحدت حال کې ترسره کیږي. ملا عبدالغنی برادر د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ. د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ او پلاوی ترکیه ته لاړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د مرستیال دفتر په یوې بانیه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاوی په خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترک چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره کتنه وکړي او په افغانستان کې د پانګونې په اړه به هم یوه مهمه غونډه کې ګډون وکړي. د ریاست الوزراء د مرستیال دفتر په بیانیه کې د یادونه نه ده شوي چې ښاغلی برادر به له کومو ترک چارواکو سره کتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه ترکیې په شمول د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیوالې ټولنې د هغې غوښتنې تحقق د بشري حقوقو د رعایتولو په تیره بیا د میرمنو حقوقو او د ټولو قومونو او ډلو د استازو په شمول د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. د افغانستان اقتصادي بیخ بناوی د شل کلنې نیواګرۍ او امریکایي عسکرو جنگ په دلیل له منځه لاړې دي. شهباز شریف وایي چې د موقته لومړي وزیر نوم تر اوسه نه دی فاینل شوی. د پاکستاني رسندیو له راپور سره سم د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې نن د ائتلافي حکومت ورسته ورزده. شهباز شریف ویلي چې د پارلیمان د ړنګولو سمري به نن د دغه هیواد ولسمشر عارف علوي ته ولیږل شي. شهباز شریف ویلي چې که کوم نوم مخته راشي نو بیا به د اپوزیشن له مشر راجا ریاض سره ورباندې خبرې وکړم. د همدارا زیاته کړې ده چې د لومړي وزیر په اړه فیصله په سلو مشورو سره کیږي او نواز شریف سره په دې اړه مشوره روانه ده. دویل زمونږ هزاده ده چې موقته لومړی وزیر داسې وي چې ټول لپاره د منلو وړ وي. د پاکستان د لومړی وزیر شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په رسندو کې د موقته لومړی وزیر لپاره مختلف نومونه اخیستل کیږي. په دغو نومونو کې یونیم د حفیظ شیخ هم ډیر مطرح دی. ویل کیږي چې کیدی شي د موقته حکومت وخت اوږد شي او په دریو میاشتو کې نوي ټاکنې ترسره نشي. طالبان وایي چې د نړیوالو مرستو 80% بے ضایع لګول کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشری مرستو غمګلون کی ډانیل انډرس سره په لیدنه کې ویلي چې د نړیوالو مرستو لږ تر لږه 80% بے ضایع مصرف کیږي. افغان خبری آژانس راپورټ ورکوي چې طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر د وی بیانیې په خبرولو سره ویلي چې دغه وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی لا ډانیل انډرس سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې دي. انډرس بیا وایي چې مرستندویه موسسې یوازې 40% مرستې خلکو ته ویشي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالو مرستو لږ تر لږه 80% د افغانستان خلکو ته ځي. د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر د پاکستان او ترکیې لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند ته په اشاره سره ادعا وکړه چې افغانان په ګاونډي او اروپایي هیوادونو کې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله لرو چې له هغوی سره د اصولو او قوانینو په مطابق چلند وشي. په دې کتنه کې د افغان کډوالو پر ستونزو او وضعیت په افغانستان او ملګرو ملتو کې د اړوند څانګو ترمنځ پر غږملتیا او د موجودو ستونزو د حل په لارو چارو هم خبرې شوې دي. د لبنان حزب الله غورزنګ وایي چې سیونیست رژیم په داخل کې لا نوی درز سره مخامخ دی. د لبنان د حزب الله د مرکزی شورا غړي خاغلی شیخ حسن البغدادي ویل چې سیونیست رژیم مزان په وړاندې یو حقیقي مقاومت ویني. له دې امله دغه رژیم د لبنان په نسبت د هر منفی ګام پورته کولو به کې بے وسه دی، ځکه چې اسلامي مقاومت تل لاغو څو ګامونه مخکې دی. د لبنان د حزب الله د مرکزی شورا غړي شیخ حسن البغدادي زیاته کړه سیمه ایز او نړیوال معادلات بدل شوي دي او شرایط د مقاومت چورلیس په ګټه پر مخ روان دي. نن د امریکایانو سره ملګرتیا هیڅ حاکمیت ځان سره نه لري، بلکې ذلت او هغه څیز دی چې مونږه په خپلو سترګو ولیدل او په راتلونکو ورځو کې به هم د هغو شاهدان وو. روسیا چمتو ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د روسیې سوداګریز پلاوی طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال مولوي قدرت الله جمال سره په لیدنه کې ویلي چې هېواد یې د برېښنا، کرهڼې او عامو ګټو په پروژو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مطبدي دفتر په یوې خپرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال د روسیې له سوداګریز پلاوي سره وکتل. یاد پلاوی د الکانډي ویچ په مشرۍ طالبانو د صنایع او سوداګرۍ وزارت له مسؤلانو څخه مننه کړې. دا ورسته خبر ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په نړۍ کې دوه شپیتم او په آسیا کې دولسم مقام ته ورسیده. د فوټسال نړیوالې درجه بندۍ ویبپاڼه اعلان کړی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې څلور او د آسیا په درجه بندۍ کې دوه ځایونه پورته شوي دي. افغان خبری آژانس ویلي چې د افغانستان د فوټسال نړیوالې درجه بندۍ د ویبپاڼې د شمیرو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د چک هیواد له لوبډلې سره لا مساوي کېدو وروسته اوس دوه شپیتم مقام ته رسیدلې ده. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
پاکستان طالبان د دوه هید تړون په خلاف ورزه تورن کړل. دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال سید آسی منیر د تحریک طالبان د ترهګرو عناصرو په ملاتړ د افغانستان د طالبانو د حکومت په تورنولو سره ویل چې د کابل حکومت د دوه د تړون خلاف ورزي کړې ده او دا د سیمې د سولې او امنیت په تاوان دی. جنرال آسیم د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د قبایلي مشرانو په ټول کې ویل چې اسلام آباد د افغانستان په خاوره کې ترهګرو ډلو د پټن ځایونو او د هغوی د عمل د ازادۍ په هکله اندیښنه لري. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې طالبان د امریکا او دغې ډلې ترمنځ د دوه موافقې په خلاف ورزۍ تورنۍ چې د هغې د مادو په اړه کافي معلومات نه دي خپره شوي او امریکا او پاکستان کوشش کوي له هغو ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره په طالبانو د زیات فشار د اعمالولو لپاره استفاده وکړي. دا سخکاری په دغه موافقه کې طالبان ژمن شوي د افغانستان په خوره کې ترهګرو ډلو د فعالیت خنډ شي او اجازه ورنه کړي د دغه هیواد له خورې د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. د دې عمله امریکا او پاکستان طالبان د القاعده او تحریک طالبان په شمول ترهګرو ته په پناه ورکولو تورنۍ. د سیاسي مسلو کار پیژاندې احمد منصور خان په دې باره کې وی کڅ هم امریکا او پاکستان دا خیال کوي چې طالبان د دوه تړون په چوکاټ کې محدودولي او دا غو کړچار مدیریت کولی شي، خو دا سخکاری نه وازې دا مسله نه ده پورا شي، بلکې طالبان او تر اوسه د افغانستان په خوره کې د ترهګرو د شتون په اړه د امریکا او پاکستان له لوري مطرح شوي تورونه رد کړي چې دا ورورو هغو ترمنځ اړیکې خرابولی شي. پاکستان همداراز افغان خریص په پاکستان کې په ترهګرو حملو کې په لاس وهنې تورنۍ او په زلونو یې خبرداری ورکړی چې پاکستان به په هره بیه د خپلو خاریزو د ساتنې او ترهګرو چینلونو د لامینځلو لپاره له هیڅ اقدامه ډډه ونه کړي. دا په دې معنی ده چې ممکنه ده د پاکستان پوز د ترهګرو ډلو د لامینځلو لپاره د افغانستان په خاوره کې عملیات وکړي. د پاکستان د پوز زی او موقعیت ته په پام سره چې له هند سره په اتو لسیزو سیالۍ کې زیان پیاوړی بولي، اوس د پاکستان په عمومي افکارو کې ښه احساس نه لري چې وړکوټي ترهګرې ډلې په اسانۍ سره د پاکستان په خوره کې په پراخو اړخونو کې ډول ډول ترهګرې حملې وکړي او د پاکستان پوز هم هغو کنټرول نه کړی شي. دې عمله کاملا جوته نه ده چې د پاکستان د پوز صبر به کله په بشپړه توګه ختم شي چې د افغانستان په خوره کې پراخ عملیات وکړي. هغه وضعیت چې طالبانو په زلونو اسلام آباد ته د هغو د نتیجو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د مسایلو کار پیژان دی محسن رصفت په دې باره کې وایي چې په افغانستان کې دا اخیستون موجود دی چې طالبان هماغه راز د پاکستان تر مدیریت لاندې عمل کوي او د پاکستان پوز نه غواړي د داسې ډلې پر ضد عملیات وکړي ځکه چې ممکنه ده په پاکستان کې سخت اجتماعي او امنیتي کړکې سبب شي. په عین حال کې د پاکستان پوز باید دغه هیواد عمومي افکارو ته هم ځواب ورکړي چې ورکوټي تر هغه ډله د هغه قدرت او اقتدار تر پوښتنې لاندې راولي. د پاکستان د پوز د مشر په وینا په دغه هیواد کې ترهګری ځای نه لري او په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د افغان خارجو لاس درلودل د سیمې د سولې او ثبات لپاره تاواني دي او دا د دوحې د سولې له موافقې د طالبانو انحراف ښیي چې طالبان یې نه مني. په عین حال کې جنرال عاصم منیر د دوحې د موافقې په مخکې کولو سره کوشش کوي په دې اړه د امریکا حساسیت هم راوپاروي. په دې اړه د جنرال عاصم منیر لیتوګه چې ترهګرۍ وروستي څپه د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو د لسره پیلولو لپاره ترهګرو له لوري یوه بهوده او چټي هڅه ده، هغه مهمه موضوع ده چې د پاکستان امنیتي بدلونونو لرلید د شک په شرایطو کې راولي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 22 او د 2023 میلادي کال د اګست له 9 نیټې سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو، په میلادي کال هنداره کې د اګست 9 نیټه د ځایي او سیمه ییزو خلکو نړیواله ورځ نومول شوې ده. ځایي خلک زیاتره د بشري ټولنې هغې برخې ته ویل کیږي چې تر اوسه پورې دودیز ژوند د سټایل او پوهې په اساس ژوندي کوي. معمولا د پراختیا بهیر په ځایي ټولنو کې د نورو ټولنو په نسبت سست دی. د دغه سستوالي علت دا دی چې عموما ځایي ټولنې پر خپلو دودیزو پوهو او لاسته راوړنو او همداراز د خپلې ټولنې د اړتیاوو او شته شیانو ترمنځ د انډول د ټینګېدا په اساس د پراختیا لاره په وړاندې لري. یو ډول ویل کېدلی شي چې ځایي ټولنې د نورو ټولنو په نسبت د پراختیا تلپاتې کېدا ته زیات پام کوي. د پراختیا د اړم په خورا مهم عنوان سره طبیعي سرچینو ته د ځایي ټولنو پام لامل شوی ده، څو د نننۍ نړۍ علمی ټولنې ځایي پوهې ته لا زیات پام وښیي. په همدې دلیل د اګست 9 نیټه د ځایي خلکو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. 915 کاله پخوا د 1406 هجري قمري کال د محرم الحرام په 22 نیټه په شیخو طایفه مشهور د اسلامي نړۍ ستر فقیه عالم او محدث شیخ محمد بن حسن توسی وفات شو. هغه په 315 هجري قمري کال کې د ایران په شمال ختیځ توس خار کې زیږیدلی او له مقدماتي زده کړو وروسته عراق ته ولاړ. هغه په دې خار کې د شیخ مفید او سید مرتضی علم الهدا په څیر د اسلام لسترو عالمانو درس زده کړ او څه موده وروسته یې د علم او پوهې لوړې درجې ترلاسه کړې او وروسته یې تدریس ته مخه کړه. شیخ توسی له کلونو وروسته د عراق په نجف اشرف خار کې د علمي حوزې بنسټ کېښود. دغه دیني مرکز زرکلن لرغونتوب لري او د اسلامي علومو د زده کولو یو ستر مرکز دی. له شیخ توسی د قرآن د تفسیر، فقه، د فقه د اصول و اخبار او حدیثو په زمینه کې ډیر ارزښتمن آثار او لیکنې په یادگار پاتې دي. د شیخ توسی د تفسیر التبیان کتاب لس برخی او یو سریز لري او د قرآنی علوم او تفسیر په اکله دی او زیاتره څیړاندو په اعتراف هغه تفسیر دی چې ډول ډول قرآنی علوم پکې شاملېږي. لدې سربیره شیخ توسی د حدیثو په علم کې ماهر استاد وو او د دغه علم د تدوین یو مخکښ بلل کېږي او د هغه دوه کتابونه تحزیب او استبصار د فقه د اصول او د شیعیانو د حدیثو اصلي سرچینې دي. یو سل څلور کاله وړاندې د 1919 میلادي کال د اګست په 9 نیټه د ایران د وخت د لومړي وزیر اسوق الدوله او انګریز لومړي وزیر لارډ کارزن په وسیله د ایران او انګلستان استعمار بې شرمه تړون لاسلیک شو. د دغه تړون په اساس چې د 1919 کال په تړون مشهور دی، د ایران سیاسي، پوځي او اقتصادي چارې د انګریز مامورانو تر څارنې لاندې ورورغی. انګلستان دغه تړون په روسیې کې له انقلاب رامنځته کېده او د استعماري سیالیو له ډګره د دغه هېواد تر څنګ تکېده وروسته پر ایران وتپل شول، خو د ایران هغه ازادي غواړي ولس له دغه تړون سره مقابلې ته مخه کړه چې هېواد یې عملا د انګلستان تر ملاتړ لاندې وروسته. له بل پلوه د انګلستان ځینو لویدیځوالو سیالانو هم له دغه تړون سره مخالفت وکړ او بالاخره د 1919 میلادي کال تړون لغوه شوه. په عین حال کې یو نیم کال وروسته انګلستان د یوې کودتا په پلانولو او اجرا کولو سره رضا خان قدرت ته ورساوه او د هغه د حکومت له لارې پر ایران د خپل سلطې د پیاوړي کولو ته ملا وتړله. ریحانه
د تهران اډو ګرانو اردون کو خې چاره اوس ز جمیل بنگش لخپل ملګری
صادق حسین
سره د تاسو خدمت ته حاضر شوی چې په کورنۍ او ټولنه کې د میرمنې د مقام په نوم پروګرام درته وړاندې کړو. هله چې دا اوریدو فرصت یې بلره.
ګران اوریدونکو، اسلام د هغه ارزښت په خاطر چې د ښځو لپاره ورته کیل شوی دی له میرمنو غوښتې دي چې د ګرانبیل ملغلرې په شان خپلې ښکلا وي له نامحرمو کسانو پټې وساتي چې دوی له آفتونو او تاوانونو په امان کې پاتې شي او هغه استعدادونو څخه چې د ښځو په وجود کې د نیکمرغۍ لپاره کېښودل شوي دي نیکمرغۍ او کمال ته د رسېدا لپاره استفاده وکړي. خوږو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې کوشش کوو چې له تاسو سره د حضرت بی بی فاطمه تو زهرا سلام الله علیه د عبادت، د حیا او د پاپ په حق له خبرې وکړو.
کدنو اوریدونکو، اوس د ریحانه پروګرام لوي بلې برخه سره د تاسو په خدمت کې یو. په تیر پروګرام کې مې د حضرت بی بی فاطمه تو زهرا سلام الله علیها د قناعت او د ساده ژوند د کولو په حق له تاسو سره خبرې وکړې. پانني پروګرام کې هڅه کوو چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الیহি وسلم د ګران لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د عبادت، حیا او عفاف پاړه تاسو سره وغږیږو. حضرت زهرا سلام الله علیها د خدای د بندګۍ او د عبودیت بشپړه بیلګه وه. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها لډیرو مسولیتونو سره سره چې د کور او د بچیانو د تربیت په چارو کې لرل هیڅ کله لا خدای پاک سره لراز او نیاز او عبادت غافله نکیدله. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د عبادت په حق لا فرمایلی دي. هر وخت چې فاطمه د عبادت په محراب کې د خپل پروردگار د عبادت لپاره درېږي، د هغې نور د اسمان د پرښتو زړه روښانه کوي، د ستورو په شان چې د مځکې د اوسیدونکو لپاره ځلیږي. په دغه وخت کې خدای پاک خپلو پرښتو ته فرمایي، زما بنده د بندګانو سرورې فاطمه ته وګورې چې په کوم ډول زما د عبادت کولو لپاره ولاړه ده، او د بدن غړي یې له ویرې لړزیږي، او په کوم ډول یې له زړه او مینې سره زما عبادت او پرستش ته مخه کړې ده.
عزتمن اردوونکو، حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیه په خپل عمل سره خپلو بچیانو ته ورزده کړی دی چې تل د خدای پاک د رضایت او د خوشاله کولو هڅه وکړي. له همدې کبله هغه وخت چې حضرت امام حسین علیه السلام د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیه دعا کول ولیدل او وی کتل چې هغې بی بی د ټولو دوستانو، آشنایانو او د ګاونډیانو لپاره دعا وکړه او له خدای پاک څخه یې د خیر غوښتنه وکړه، او په اخیر کې د ځان او د خپل کورنۍ لپاره دعا وکړه. او هغه وخت چې خپل زوی ترې پوښتنه وکړه او خپل زوی ته یې وفرمیل، لومړی همسایه یعنی ګاونډیان او بیا د کور غړي دي. په ډیرو تاریخي راپورونو کې د حضرت زهرا سلام الله علیه او د حضرت امام علی علیه السلام د نورانی کورنۍ ډیر انفاک او سرشندنې بیان شوي دي. څرنګه چې د قرآن کریم د انسان سورې په اتم آیت کې د دوی د انفاک په هکله ویل شوي دي، او خدای تعالی داسې فرمایي، او ډوډۍ سره له دې چې خپله یې خوښه ده یعنی ضرورت ورته لري، په مسکین، یتیم او بندي باندې خوري.
ایزنو اکثره شیعه او سنی تاریخ لیکون کی، حدیث لیکون کی او تفسیر لیکون کی باوری دی چې د قران کریم د انسان سورې اتم آیت د خدای تعالی د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د قران یعنی د حضرت امام علی علیه السلام، حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها، حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام په شان کې نازل شوی دی. نقل شوی دا چې حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او حضرت امام حسین علیه السلام سخت مریضان شول، په دې ډول چې د پیغمبر ټولو اصحابو د امام حسن او امام حسین علیه السلام عیادت او پوښتنه وکړه. حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها نظر واخیست کچیر خدای پاک د دوی دغو دوو بچیانو ته شفا ورکړي، نو له خپلو بچیانو یعنی امام حسن مشتبه علیه السلام او امام حسین علیه السلام سره یوځای به درې ورځې روژه ونیسي. خدای پاک حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او حضرت امام حسین علیه السلام ته شفا وکړه، او دوی د خپل نظر د ادا کولو لپاره درې ورځې روژه ونیوله. په لومړۍ ورځ د روژه ماتي په وخت لږ شان وچه ډوډۍ چې د روژې د ماتولو لپاره یې برابره کړې وه، هغه فقیر ته چې د کور ورته ورغلی وو او ډوډۍ ترې وختله ورکړه. په دوهمه روژه یې خپله ډوډۍ یتیم، او په دریمه روژه یې د خپل روژه ماتي ډوډۍ و بندي یعنی زنداني ته ورکړه، او په دې ډول درې روژې یې یوازې په اوبو سره ونیولې. دغه کورنۍ دا ډول انفاق او سرشندنې ته په ځواب کې خداوند متعال د دوی لپاره چې خپل نظر یې ادا کړ، او هغه ټول شیان چې په خپل کور یې لرل د خدای د رضا په لاره کې وبخل، ستر انعام چمتو کړی دی. د قرآن کریم د انسان سورې له یولسم څخه تر دوه ویشتم آیتونو د هغو نعمتونو خبره کوي چې په بهشت کې د صالحانو او د نیکوکارانو په انتظار دی. Thank you.
اوریدونکو د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه یو ښکارا شخصیتی ځنګړنه د هغه عفت او حیا ده. بشکه ستر عفت هغه میراث ده چې حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه د ټولو پاک پترت او د نیک سرشته میرمنو لپاره لخپل ځان څخه پرېښودلې ده. ښځه ښکلی او ظریف موجود او د پنځون ښکلی مظهر ده. خداوند علیم چې په خپله د ښځې او د هغې د ښکلا خالق ده. په قرآن کریم کې ښځو ته حکم ورکوي خپل ښکلا زینت او سینګار له نامحرمو کسانو څخه پټ وساتي او د قرآن کریم د نور سره په 1 آیت کې فرمایي ښځې باید خپل سینګار او خپل زینت ښکاره نه کړي مګر د خپلو میړونو یا د پلرونو یا خسرونو یا زمنو یا د میړه له زمنو یعنی له میرنیو زمنو یا د ورونو یا د وریرنونو یا د خورینو لپاره. اسلام د هغه ارزښت په خاطر چې د ښځو لپاره ورته کیل شوی دی له ښځو غوښتي دي چې د قیمتي ملغلرې په شان خپلې ښکلاوې له نامحرمو کسانو پټې وساتي چې دوی له آفتونو او تاوانونو په امان کې پاتې شي او له هغو استعدادونو څخه چې د ښځو په وجود کې دي د نیکمرغۍ د تامینېدا لپاره کېښودل شوي دي نیکمرغۍ او کمال ته د رسېدا لپاره استفاده وکړي. خدای پاک حتی د ښځو په لاره کې د تلو د جامو د اغوستلو او د خبرترو د کولو د لهن روده هم هغوی ته ورښودلې ده او هغوی ته یې سپارښتنه کړې ده چې باید دومره درنې یا متینې اوسي چې د پردیو او د نامحرمو سړیو پام ځنونو ته جلب نه کړي. څرنګه چې قرآن کریم د نور سورې په 1 آیت کې فرمایلی دي او ښځې خپلې پښې په محکم ډول په ځمکه ونه وهي چې ښکلا یې ښکاره شي.
ایزن او حیا د شرم او د خجالت د احساس په معنا ده چې سبب کیږي انسان د ناوړه کارونو لا ترسره کولو ډډه وکړي. په همدې وجه ده چې حیا له دین سره نږدې ارتباط لري. په اسلامي روایتونو کې ټینګار شوی چې حیا د ایمان برخه ده او څوک چې حیا نه لري په حقیقت کې دین نه لري. هغه څه چې سبب کیږي سړی د حیا صفت ته ګروهنه پیدا کړي ایمان او عقل دی. ایمان او حیا سبب کیږي چې انسان له مخالف جنس سره په ارتباط کې په ګناه ککړ نشي او د ګران بیا ملغلرې په توګه خپل ارزښت وساتي. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګرانې لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د حیا په بیان کې حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام په نقل روایت کړي. حضرت زهرا سلام الله علیها خپل پلار یعنی د خدای ل رسول سره ناسته واچي یو ډون سړی کورتا ور داخل شو او حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها پټا شو یعنی خپل ستر یې وکړ. کله چې ړون سړی لا کور څخه ووته نو اسلام ګران پیغمبر لا بی بی فاطمه څخه پوښتنه وکړه اے فاطمه لا دې سره سره چې تا ته پته وا چې دغه سړی ډوندې او هغه تا نویني نو ولې پټه شوې. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په جواب کې وفرمایل هو دغه کس ډوند و خو زما سترګې خو روغې وي او سترګې مو لرلې دي.
خوږو اوریدونکو خدای پاک دغه راز په قرآن کریم کې د ښځو او د سړیو لپاره یو شمیر حدونه په ګوته کوي او حکم ورکوي ښځې او سړي له ضرورت څخه زیات له یو بل سره خبرې ونه کړي. خدای پاک د قرآن کریم د حزاب سورې په 22 آیت کې د پیغمبر اکرم میرمنو ته سپارښتنه کوي چې له سړیو سره په نرمه لهجه کې خبرې ونه کړي. ترجمه: له نامحرمه سړیو سره په نرمه لهجه کې خبرې ونه کړئ، داسې خو نه وي د هغه سړی چې په زړه کې ناروغۍ یعنی هوا او هوا شته تاسو ته تمه شي او غوره او ښې خبرې وکړئ. بې شکه حیا د ښځې ارزښت ساتي خو بې حیاتوب کار هغه ځای ته رسوي چې ټولنه ښځې ته د یوه شخصیت او د هویت لرونکي موجود په توګه نه ګوري بلکې یوازې د ښځې د بدن غړي او د هغې جنسي جذابیتونه اهمیت پیدا کوي.
گران اوردونکو د ریحانه پروگرام وخت پای ته ورسید. د خدای پاک په مرسته سره به پراتونکو پروگرام کې لا تاسو سره په کور کې لخپل خاوند یعنی مولای متقیان حضرت امام علی علیہ السلام او لخپلو بچیانو سره د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د کڑچار په حق لا خبرې وکړو. نو تر هغه وخته لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تل پاتې وژمې ډیرو قدر من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردګار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅکله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
دلمر په حضور کې.
قدر من اوریدم کوز مر سلامونه او نیکی هیلی ومنه گرانو مینوالو دلمر په حضور کې د لړۍ لوي بلی برخي سره زالی اسقر ابدی له خپل گران همکارې
فاطمی سره
استاسو په خدمت کې یو او لکه څنګه چې په هیجه د دې لړۍ په تیرو څو پروګرامونو کې په ایران کې د ګرانۍ او انفلیشن د کنټرولول او د تولید د ودې پاکله تاسو سره وژغیدلو، او نن به درته په دې موضوع دیارلسم پروګرام هم وړاندې کړو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، یو ځل بیا یادونه کوو چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د روان 1402 هجری لمریز کال شعار د انفلیشن کنټرول او د تولید وده نومولی دی. انفلیشن یا تورم د ایران پر ننګونو یو اغیزناک عامل دی چې په تیرو پروګرامونو کې مو د انفلیشن د مفهوم د څیړنې په ترڅ کې له 1900 کال راهیسې د ایران په اقتصاد کې د انفلیشن بهیر او همداشان په ایران کې د دې ښکارندې بهرنۍ جړې وجاجولې. په نننی پروګرام کې د ایران په اوسنی اقتصاد کې د تورم یا انفلیشن کورنۍ جړې او عوامل هم وڅېړو.
د نقدینګي یعنی د نقدو پیسو د څرخې او گردش زیاتوالی، د اقتصادي ودې په پرتله په څرخه کې د نقدو پیسو له حده وتلې او نامناسب زیاتوالی د تورم د زیاتېدو یو اصل دی. د سیاسي علومو په کلتور کې د نقدو پیسو د گردش تعریف داسې دی: په کافي اندازه د نقدو پیسو لرل یا د خپلو ژمنو په لړ کې د هغو د چټکې برابرونې وړتیا. په ساده ژبه، نقدینګي نقدو شتمنیو ته اشاره لري. د پیسو کوم نوټونه چې هر ورځ یې د خپلو ضروریاتو د اخیستو لپاره له ځان سره ګرځو، تر ټولو نقد او په لاس کې موجوده شتمني ده. هر څومره ژر چې خپل شتمني د هغې په ارزښت کې له بدلون پرته په نقدو پیسو بدله کړئ، معنا یې دا ده چې نقدینګي یې لوړ ده. نقدینګي یعنی هغه شتمني چې په ډیره چټکۍ سره په نقدو پیسو بدلیدای سي. د نقدینګي اندازه د شیانو او خدماتو د یوې ټاکلې اندازې په بدل کې وي، او نقدینګي باید په هغې څرخې سره چې د ټولنې د خلکو په لاس کې ده سمون او برابر وي. دا شان د شیانو بیه د نقدینګي له اندازې او د هغې د څرخې په چټکتیا پورې پیلتیا مومي. د نقدینګي به خرته وده د شیانو او خدماتو لپاره د تقاضا او غوښتنې د چټکې ودې سبب ګرځي، او له دې امله چې په لنډه موده کې د شیانو او خدماتو وړاندې کول محدود دي، دا کار په اقتصاد کې د تورم یا انفلیشن د رامنځته کېدو سبب ګرځي. له دې امله چې په ټولنه کې د شیانو او خدماتو اندازه محدوده ده، نو بس د نقدینګۍ اندازه باید دومره وي چې له شیانو او خدماتو سره برابري وکړي. که د نقدو پیسو اندازه زیاته سي، نو په ټولنه کې شیان او خدمات کمیږي او قیمتونه ورسره لوړیږي.
په ایران کې د نقدینګۍ اندازه له 1900 کال نه تر 1400 لومړی کال تر مرغومې میاشتې پورې کابو 3.3 چنده شوې ده، او د 2000 لومړی کال کې د نقدینګۍ اندازه 40% لوړه شوې ده. د نقدینګۍ اندازه د 1400 لومړی کال د لړم میاشتې تر پایه پورې 15800 او 6000 میلیارد ډالرو ته ورسېده، چې د مخکې کال د ورته مودې په پرتله 40.5% وده کړې ده. د 1400 کال د کب د میاشتې په پای کې د نقدو پیسو اندازه 4820 میلیارډ تومان او د 1400 کال د غوایی د میاشتې په پای کې هم 3940 میلیارد تومان او د مخکې کال په لړم میاشت کې د 4315 میلیارد تومان برابر و. د 1400 لومړی کال د لړم د میاشتې نه مخکې په 12 میاشتو کې د نقدینګۍ د ودې اندازې له هغه نه د مخکې کال په پرتله 4.5% او د 1400 لومړی کال په لړم کې 1400 کال د کب د میاشتې په پرتله 40.2% وده درلوده. اقتصاد د نقد پیسو له ودې پرته بې معنا دی او د ایران په اقتصاد کې هم د دې ښکارندېشتون یوه نه انکارېدونکې او طبیعي چاره ده. خو مهمه موضوع د نقدینګۍ کمیت او کیفیت دی. د نقدو پیسو د چلیدو اندازه دومره لوړه نه ده پکار چې ونتوانېږي د هغې او د اقتصاد د ودې د اندازې په شان د سترو اقتصادي ځانګړتیاو ترمنځ منطقي اړیکه ټینګه کړي. حکومتونه تل هڅه کوي چې د نقدینګۍ وده کنټرول کړي او هغه سمې لارې ته واړوي. هر حکومت چې د نقدو پیسو د بهیر وده کنټرول کړای شي او هغه له منلو وړ بهیر څخه برخوره او د تولید په لورې لارښوونه وکړای شي کولای شي چې د هیواد لپاره د اقتصادي ودې د کار کسب د زیاتولو او د ګرانۍ او انفلیشن د کمولو له نظره مثبتې پایلې رامنځته کړي. خو د نقدینګۍ د کنټرول او لارښوونې نشتوالی د ګرانۍ بې قابو شوې وده په ځان پسې لري.
په ډالرو پورې پیلتیا په ډالرو پورې پیلتیا د ایران یو بل اقتصادي ستونزه ده. د بنیادي شیانو په وارداتو پورې د هیواد پیلتیا او همداشان په ډالر د دغو شیانو واردات سبب سوی چې دغه اثار د خلکو په ورځني ژوند هم اغیزه وکړي. په ډالر پورې د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لویدیځ هیوادونو ته دا فرصت ورکوي چې له دغې مالي وړتیا څخه په هغه هیواد باندې د فشار لپاره کار واخلي. امریکا له ډالر څخه د ایران په شمول د خپلواکو هیوادونو خلاف د یوې وسلې په توګه کار اخلي. په ایران کې د صنعت د حالت څیړنه ښودنه کوي چې د قیمتونو د پرله پسې بدلیدو او د بندیزونو په پړاو کې د تورمي څپو د راپورته کېدو ستره برخه د بهرنۍ اثارو په تېره بیا د ډالر په وړاندې د ملي کرنسۍ د ارزښت په کمیدو کې جړه لري، ځکه چې په ډالر پورې د ایران پیلتیا لامل سوې چې د 1990 یا 1990 کلونو په شان بندیزي پړاوونو کې د شیانو او خدماتو بیې مخ په زیاتېدونکي بهیر تجربه کړي. په همدې لړ کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د روان کال په نوروزی کتنه کې چې د حضرت امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې د ایران له ولایت مدار خلکو سره درلوده، هم د هیواد د مبادلاتو له څرخې د ډالر د ایستلو په ضرورت باندې ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه په ډالر پورې د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا یو بل کمزوری ټکی و او د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ سوي یو. ځینو هیوادونو په ډالر پورې د خپلې پیلتیا په ختمولو او په ځایي کرنسیو په کارولو سره یې حالت ښه سوی دی او موږ ته هم پکار دی چې همدا کار وکړو.
قدرمن اوریدونکو، اقتصاد پوهان په دې باوري دي چې که د ایران اقتصاد غواړي چې د ډالرو د وباسلو په لارې باندې ډیر جدي تګ وکړي، نو باید د سیمې له هیوادونو یا له هغو هیوادونو سره چې غواړي ورسره د پیسو دوه اړخیزه تړون وکړي، خپل تجارت توان زیات او پیاوړی کړي. یعنی په دې لارې کې باید یو تجارتي توازن او انډول موجود وي. د مثال په توګه که ایران او ترکیه وغواړي چې په ډالر باندې تجارت پریږدي او د دواړو هیوادونو په ملي کرنسیو باندې تجاري تبادلات پیل کړي، نو په کار ده چې په صادراتو او وارداتو کې له یو بل سره یو تجارتي توازن رامنځته کړي. په همدې وجه باید د سیمې له هیوادونو سره د ایران د اقتصادي تجارت وضعیت پیاوړی کړو، ترڅو وکړای شو ورو ورو د دواړو هیوادونو ملي پیسې د سوداګری راکړو ورکړو بنیاد وکړو. دمګری له دې عمل چې د دنیا له ځینو هیوادونو سره د چین تجارتي وضع ډیره مناسبه ده، په همدې وجه له روسیې یا ځینو نورو هیوادونو سره په راکړې ورکړ کې ډیر په اسانه کولی شي چې ډالرې پرېږدي او دغه تجارتي مبادلات په خپلو ملي کرنسیو ترسره کړي.
قدر من اوریدم کو د دې خبرونه خو پم دې زک پای ته ورسیده. حضرت مساسو له حضور اجازه واړو
او تاسو په لوی خدای سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.